او که څنګه؟ سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس د رپورت په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان اردو او دولتي مقاماتو پرون وویل چې دوی د خبری رسنیو د هغه یو رپورت په اړه تحقیق کوي چې وایي حکیم الله مسعود چې دوه اونۍ مخکې د امریکایي توغندیو په برید کې ټپي شوی و څو ورځې مخکې مړ شوی دی. پاکستانی چارواکو وویل چې دوی بیا هم دغه رپورت نشي تاییدولی. دغه رپورت د عیني شاهدانو له قوله چې ویلي وو دوی تېره اونۍ د مسعود په جنازې کې برخه اخیستې خپور شوی. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوي لیکلي دي چې دوی په سلو کې نوي ډاډمن دي چې حکیم الله مسعود مړ شوی دی. خو د لانګ وار جورنال په نامه یوه امریکایي انټرنیټ پاڼه چې په قبایلي سیمو کې د امریکایي ځواکونو د توغندیو بریدونه څاري د امریکا د استخباراتو د مامورینو له قوله لیکي چې د مسعود د مړینې نښې نه لیدل کېږي. که چیرې د حکیم الله مسعود د مړینې خبره رښتیا وي نو د ده مرګ به په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستاني طالبانو ته دوهم لوی ګوزار وي. د پاکستاني طالبانو مؤسس بیت الله مسعود پنځه میاشتې پخوا د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په یو برید کې ووژل شو. د پاکستان پوځ له دغه بریده یو میاشت وروسته په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په اډو خپل لوی برید پیل کړ. ډېر ځایونه یې ونیول خو د طالبانو ډېر مشران ترې ژوندي بچ شول. اوس د طالبانو دوه نور مشران ولی الرحمن او قاري حسین کېدای شي د حکیم الله ځای ونیسي. قاري حسین د پاکستاني طالبانو د انتحاري برید کوونکو روزونکي ګڼل کېږي. ولی الرحمن په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو قومندان و. قاري حسین او ولی الرحمن دواړو لکه څنګه چې حکیم الله مسعود ویلي خبري رسنیو ته ټینګار کړی چې د پاکستان د حکومت او امریکا خلاف خپل جنگ ته دوام ورکوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه په یوې مقالې کې وایي سره له دې چې د حکیم الله مسعود مړینه طالبانو ته یو لوی ګزار دی خو د ده په مرګ زور زیاتی نه ختمیږي بلکې کېدای شي پاکستانی طالبان په هیواد کې انتقامي بریدونو ته مخه کړي.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
همدا شپه د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو په لوبه کې له آیرلند سره سیالي کوي. رپورټونه وایي چې د افغانستان بیټینګ پای ته رسیدلې. همدا شپه له کولمبو څخه د افغانستان د کرکټ ټیم منیجر دوست محمد نظری صاحب را سره ټلیفون په لیکه کې دی. نظری صاحب مهرباني وکړئ، د افغانستان بیټینګ پای ته رسیدلې، څومره سکور مو کو، څنګه لوبه وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان بیټسمنانو نن خلوب ونکړه او کوم ټارګټ موږ په پلان کې نیولای په نظر کې هغه هدف موږ ته ونه رسیدلو او ټول لوبغاړي په یو سلو یو ویشت رنزونو باندې آؤټ شو.
نظری صاحب، اول ستاسو په نظر باندې د افغانستان بیټنګ یا بیټسمنانو نتوانېدل چې صحیح لوبو کې، آیا د آیرلند بالران یا بالوشتون کې تکړه وو او کا پچ یا میدان کې څه ستونزه وه؟
د آیرلند یو فاست بالر چې کوم اټیک بالر دی هغه ډېر ښه بالینګ وکړن او څلور وکټې واخیستلې. او بل دا و چې د موږ بیټسمنانو په خپله غلطي باندې ټول آؤټ شو، غلط شاټونه یې وهل، دغه شاټ سلیکشن یې غلط و. نو انشاءالله بیا موږ کوشش کوو چې په یو سلو یو ویشت دا ټارګټ چې دی هم داسې کم ټارګټ نه ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دی رسک کو دی او دا می چوکټو
په خپل بالرانو څومره اعتماد لري، ځکه چې د شلو ورونو په لوبه کې خو دایمن لوبه او بیټینګ تیز وي. نو دا کوم ټارګټ چې تاسو ورکړی دغه منډې یو سلو یو ویشت هم دومره زیات نه دي، څومره اعتماد لري به څه رقم بالوشتون کې څه وکړي؟
موږ په یو خوشبختانه نیوز دا ده چې موږ فاست بالر حمید حسن په دې میچ کې اشتراک کوي او انشاءالله امید ډېر دی چې هغه به ډېر ښه وځلیږي او په اول سر کې پنځه شپږ اورو کې او موږ دوه درې وکټې واخلو، نو انشاءالله چانس ډېر دی چې دا موږ خپل وګټو دا میچ.
په دې هیله چې افغانستان په دې لوبه کې بری ترلاسه کړي. نظری صاحب، ډېره زیاته مننه پر راتلونکو خبرونو کې. به بیا هم له تاسو نه وروستي معلومات اخلو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر دوست محمد نظری و چې له سریلانکا څخه یې دغلته د افغانستان او آیرلند ترمنځ د روانې مسابقې په اړه معلومات راکول. او اوس هم له طاهر روخان څخه اورو چې د نړۍ فوټبال لوبې د چا ترمنځ ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مصر د افریقا د فوټبال جام وګټه.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال د لوبو ګرانو مینوال، لکه څنګه چې مو په تیرو اونۍ کې تاسو ته د افریقایي هیوادونو د ملتونو د فوټبال د جام د سیمی فاینل د لوبو په حق معلومات درکړ، نو د وادي سره سم دا دی په دې هفته کې د دغه جام د فاینل د لوبو په باب تاسو ته معلومات وړاندې کوو. ورسته له هغې نه چې د فاینل لوبو ته د څلورو هیوادونو یعنی مصر، غانا، الجزائر او د نایجیریا د هیوادونو ټیمونه راووتل، نو لومړی لوبه د مصر او الجزائر ترمنځ وه چې په دغه مسابقه کې مصر د الجزائر ټیم ته ماته ورکړه او فاینل ته راووت. او همدارنګه د غانا او نایجیریا د هیوادونو د ټیمونو د لوبې په نتیجه کې د غانا ټیم فاینل ته راووت، چې په دې ترتیب لومړی لوبه د دریم مقام د ترلاسه کولو د پاره وسپل. د نایجیریا ټیم د الجزائر ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه جام دریم مقام یې ترلاسه کړ. په دوهم لوبه کې چې د مصر او غانا د هیوادونو ترمنځ د یکشنبه په ورځ د لومړي مقام د ترلاسه کولو لپاره تر سره سوه، لوبه تر ډېر وخت پورې مساوي یعنی 0-0 روانه وه. خو د مسابقې په وروستیو شیبو کې د مصر د ټیم یو تکړه لوبه کوونکی ګیډو د سیال پر ګول یو ډېر ماهرانه شوټ وکړ او سیال ته یې ګول ورکړ، چې تر دغه وروسته بیا د غانا ټیم ونه کړای سوای چې د مصر پر دروازه باندې کوم ګول ووهي، چې په دې ترتیب د مصر د هیواد منتخب ټیم د قهرمانی جام ترلاسه کړ، چې د انګولا د هیواد په مرکزي سټیډیم کې دغه مراسم په ډېره شانداره توګه ونمانځل شول او ټول لیدونکو چې شمېر یې په زرګونو تنو ته رسېدل د مصر د هیواد قهرمانانو ته چکچکې وکړې او هغوی یې ډېر تشویق کړ. اوس په هم راسو د اروپایي هیوادونو د ټیمونو او کلبونو د کورنۍ مسابقو جریان او د هغو پیلو ته. په هغه لوبه کې چې د انګلستان د پریمیر لیګ د ټیمونو ترمنځ وسپل، برګمنګهام او توتنهام یو د یو په مقابل کې مساوي. بل لوبه د برنلی او چلسیا ترمنځ وه چې لوبه یو د دوه په مقابل کې د چلسیا د ټیم په ګټه ترسره شوه. فولهام د استن ویلا سره 0-2 په مقابل کې د استن ویلا د ټیم په ګټه. لیورپول د بولتن سره 2-0 په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه. ویګن د ایورتن سره 0-1 په مقابل کې د ایورتن د ټیم په ګټه. ارسنال د مانچستر یونایټډ سره 1-3 په مقابل کې د مانچستر یونایټډ ټیم په ګټه. او مانچستر سیټي د پورتسموث سره 2-0 په مقابل د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. او د جرمني د بوندسلیګ په لوبو کې هامبورګ او وولسبورګ 1-1 په مقابل کې مساوي. شالکه د هوفنهایم سره 2-0 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه. مګلادباخ د بریم سره 4-3 په مقابل کې د مګلادباخ د ټیم په ګټه. فرانکفورت د کولن سره 1-2 په مقابل کې د کولن د ټیم په ګټه. هرتا برلین د بوخم سره 0-0 په مقابل کې مساوي. بایرن د ماین سره 3-0 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه. شتوتګارت د دورتمن سره 4-0 په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. او لیورکوزن د فرایبورګ سره 3-0 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه. د اسپانیې د رالیګ په لوبو کې ویلاریال د اوساسونا سره 0-2 په مقابل کې د اوساسونا د ټیم په ګټه. ګتافه د سانتاندر سره 0-0 په مقابل کې مساوي. تنرفه د سراکوزا سره 1-3 په مقابل کې د سراکوزا د ټیم په ګټه. کسیرس د مالورکا سره 2-1 په مقابل کې د کسیرس د ټیم په ګټه. اتلتیکو مادرید د ملاګا سره 0-2 په مقابل کې د ملاګا د ټیم په ګټه. اف سی سیویلا د والنسیا سره 2-1 په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه. لا کورونیا د ریال مادرید سره 1-3 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. اسپانیول د بلباو سره 1-0 په مقابل کې د اسپانیول د ټیم په ګټه. او خیخونا د اف سی بارسلونا سره 0-1 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. تاسو ته کامیابی او روغتیا غواړم.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژني. غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. شریفه صفای مول نیم نړۍ سره په خدمت کې ده. ستاسو د روغتیا په هیله مو په اوسنۍ خبرونه کې دغه مطالب درته برابر کړي دي. لومړی به مول طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د دولت د هڅو په وړاندې د مدني ټولنو او خصوصو ته استازو له خبرګونونو خبر کړو.
مجبور یم چې زه لاړ شم ځان ته. خو دا خبره نه وه او بلا وه بس را باندې را شروع وکړه په لخت باندې مو واړه.
بیا به واورئ چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ای ڈی د خصوصو چارو وزارت ته 2.5 میلیون امریکایی ډالر ورکړی دي.
یعنی خپل اجرا کولنده نه دي بلکې هغه مؤسسات لپاره دا پروژې منځوروي چې هغه د خصوصو چارو
او د خبرونه په پای کې به لکه د تل په شان په تیرونه کې د خصوصو په باب لند خبرونه هم دروورو. سید مخات افغانستان حکومت ویل چې د لندن په کانفرنس کې به له طالبانو سره د پخلاینې او روغې جوړې خبرې د دغه کانفرنس د اجنډا او له مهمو برخو څخه وي. له همدې کبله د مدني ټولنو او خصوصو سازمانونو ګډو استازو تیرونه په کابل کې وغونډه وکړه او د دولت له دغه پریکړو سره یې خپل مخالفت په ډاګه کړ. د طالبانو او دولت له پخلاینې سره د مدني ټولنو او خزو مخالفت له دې کبله دی چې هغوی وایي طالبانو په خپل تیر حاکمیت کې د خزو په وړاندې له هیڅ ډول ظلم نه ډډه نه ده کړې. د دوی په وینا طالبانو د خپل حاکمیت په کلونو کې په ټولنیزو چارو کې د خزو حضور نه مانه. د جنکو پر تعلیم یې بندیز لګولی و او له یوه سره یې د ښوونځیو دروازې ته کلوپونه اچولي وو. د یادې شوې غونډې ګډونوالو همداراز وویل چې د طالبانو د حاکمیت په موده کې د عامو افغانانو او په خاص ډول د ښځو ټول حقونه ورناخیستل شوي وو. د بیان پر ازادۍ بندیز لګېدلی و. د فکر او عقیدې ازادي له منځه تللې وه او د خلکو مدني ازادیو ته ارزښت نه ورکول کېده. د دغې غونډې یوې ګډونوالې په خپلې وینا کې د همدې ټکو له یادولو سره په ډاګه کړه چې دا او د دې سیالې مېرمنې له طالبانو سره د پخلاینې او په حکومت کې د هغو له راګډولو سره مخالفې دي.
دا چې طالبانو په پرله پسې توګه د خپلې واکمنۍ پر مهال او له هغې وروسته د بشر او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، په دې غونډه کې ګډون کوونکي سازمانونه له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې ردوي. د افغانستان د دولت په ګډون هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د بشر پر حقوقو او د ښځو پر حقوقو تیری کوونکي په موجوده نظام کې شامل کړي. خو د عادي طالبانو له راګرځېدو نه چې د ځینو ستونزو له امله له هغوی سره دریدي ملاتړ کوي.
د افغانستان زیاتره خزې چې کله د طالبانو د حاکمیت کلونه یادوي، نو ورسره یې له میرمنو سره د دغې ډلې د بد او ناوړه چلند خاطرې مخته درېږي. په تیره هغه خزې چې نارینه سرپرستي نه لري،